مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د چهار شنبه ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 19 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمیر ریپورټونه هم ستاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
افغان حکومت وایي له حزب اسلامي وروسته طالبانو هم سولې ته لیوالتیا ښودلی. د فاټا پوهنتون وایس چانسلر وایي په څلورو څانګو کې داخلي پرانستل شوي دي او امریکا وایي داعش په موصل کې د ولسي خلکو تر شا ځان پټ کړی. افغان حکومت وایي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ځینو ډلو هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال مشال لړیو ته وویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانستې دي.
د حکمتیار صاحب سره تر مذاکراتو وروسته ځینې داسې تمایلات د طالبانو لخوا ښودل شوي دي چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې سولې ته د دوی تمایل شي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له ریټرز خبر اژانس سره په مرکه کې دا ریپورټونه رد کړی دي. د برکورم ایجنسی په خرلاچی سیمه کې له هم په تګ را تګ بندیز برقرار دی. دا بندیز ورځې وړاندې په یاد سیمه کې د یو بمی چاودنې وروسته لګول شو. د سیمې خلک وایي د کرفیو له وجې په ستونزو کې راګیر دي. د برکورم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان په دې اړه مشال ته داسې وویل. د سیمې خلکو مشال لړیو تویل په تری منګلو کې حکومتي ځواکونه کور په کور د پلټنې عملیات هم ترسره کوي. د برکورم ایجنسی پولی د افغانستان سره هم لګیدلې دي. یو شمېر افغان کډوال هم د خرلاچی لارې د بندیدا له وجې سر پاتې دي. د فاټا پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد طاهر خان وایي دوی په درې ادم خیل کې د نوموړي پوهنتون په عارضي ودانۍ کې کارونه پیل کړي او په څلورو ډیپارټمنټونو کې داخلي پیل شوي او د روانې میاشتې د څلېرشتمې نیټې نه به درسونه هم پیل شي. د فاټا لپاره دا لومړی پوهنتون دی او عارضي ودانۍ د درې ادم خیل په خوروال ډیګري کالج کې پرانستل شوې ده. ډاکټر طاهر خان زیاتوي
انشاءاللہ.
د فاټا پوهنتون پر اصلي ودانۍ به کار د 2018 کال په پیل کې شروع شي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په تیرو دریو میاشتو کې له دغه هیواده 2.5 لک زیات افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د نوموړې ادارې یو ویان قیصر خان نن مشال لړیو ته وویل
تقریبا 2,15,000 افغان کډوال چې کوم رجسٹرډ دي چا سره چې پروف آف رجسٹریشن کارډ دی هغه افغانستان ته واپس تللی دي او دا مختلفو سیمو ته تللی دي کې زیات تر چې کوم خلک تللی دي هغه ننګرهار صوبې ته تللی دي، کابل ته تللی دي، بغلان ته تللی دي.
نوموړی اداره وایي په پاکستان کې لا هم 2,00,000 رجسٹر افغان کډوال ژوند کوي. پاکستان دغو افغان کډوالو ته د 2018 کال تر مارچ په خپل خوره کې د اوسېدو مهلت ورکړی. د افغانستان د سرحداتو پخوانی وزیر محمد ګلاب منګل د ننګرهار ولایت د نوي والی په توګه نومول شوی دی. ښاغلی منګل تر دې وړاندې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو والی هم پاتې شوی او د ولایت قومي جوړښت ته په پام د ولسمشر اشرف غنی په ځانګړي فرمان په نوي منصب ټاکل شوی دی. ګلاب منګل نه وړاندې د ننګرهار دوه والیانو عطاالله الدین او سلیم خان کندوزی استعفاګانې ورکړې وې. دواړو په یاد ولایت کې د اداري فساد تر شا د ځینو مافیایي کړیو د شتون خبره پورته کړې وه. د امریکا دفاع وزارت پر اسلامي دولت وسلوالي ډلې تور پورې کړی چې دغه ډله موصل ته د عراقي ځواکونو د پرمختګ ناکامه کولو لپاره د ښار زرګونه اوسېدونکي د انساني سپر په توګه کاروي. د اکتوبر په 13 د دفاع وزارت ویان کیپټن جیف ډیویس خبریالانو ته وویل دوی ته معلومه ده چې د موصل اوسېدونکي د انساني ډال په توګه کارول کیږي. نوموړی زیاتوي د حالات د تیرو څو اونیو راهیسې دوام لري. عام وګړي په زور نیول کیږي او خلک د تګ نه منع کول شي چې له وجې اوسېدونکي له موصله نشي راوتلی. د راپورونو لمخې اوس هم په موصل کې شاوخوا 15 لکه خلک اوسېږي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیولو لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به داعش ته ماتې ورکړي. ولسمشر اوباما سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل د موصل د آزادولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل ستر ګام دی. روسیا وایي د سوریې په حلب صوبه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي ځواکونو په بمباری کې شپږ ولسي کسان وژل شوي دي. د روسیې پوځ وایي پرون شوي دغې بمباری کې څلور نور کسان ژوبل شوي هم دي او دوه کورونه نړېدلې دي. روسیا وایي د بمباری پر مهال د بلجیم 2F-14 جیټ الوتکې هم په هوا کې لیدل شوي دي او دغه مهال د روسیې یا سوریې الوتکې په حرکت کې نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروفا وایي مسکو تمه لرله چې نړیواله ټولنه به د دې پیښې غندنه وکړي. بل پلو ملګري ملتونه وایي د سوریې حلب ښار ته د بشري مرستو له رسولو وړاندې امنیتي ډاډګیرنې یا ضمانت ته منتظر دي. د ملګرو ملتونو یو ویان جینس لایر کې وایي دوی مکمل بنتسترګې په لاره دي. نوموړی وایي دوی په جنگ کې د ښکېلو ټولو خواوونه د دې باور ترلاسه کول غواړي چې په یوه خوله د اوربان اعلان وکړي. روسیا وایي دوی په برلین کې د سرمشریزي نه دا تمانه لري چې د ختیځ یوکرین د شخړې د هواري لپاره به پرمختګ وشي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن دغه څرګندونې د برلین له کانفرانس وړاندې وکړي. په دې سرمشریزه کې روسیا، فرانسا، جرمني او یوکرین برخه اخلي. تر دې وړاندې د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو هم ویلي چې له یادې سرمشریزي زیات توقعات نه لري. د کرملین ویان هم وایي چې د سرمشریزي موخه د منسک د سولې د تړون په لاره کې د خنډونو معلومول دي. نو تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.28 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 2 اویا پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپۍ 96 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 1 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بونو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 14، بنو کې 19 او 22 او په کوټه کې 10 او 23 شوي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري افغان حکومت وایي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ډلو هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی دی.
ځینی ډلې دي چې د سولې لپاره تمایل شو. د افغانستان په سوله په یو پروسه ده او دا پروسه اوږده ده.
په سواد کې په لومړي ځل د غیرت په نوم د وژنې په تور یو کس نیول شوی دی.
خزه ښه خواله جنازه شو او خلاصه خرکړې ته په صبر دوی په مبارک کې موجود وو. موږ دوی ته بل خواله نو چې را موږ دې معلوماتو کوم د معلومات شي دا خواله وجه دی.
او د پوځي عملیاتو له وجې پکتیکا ته اوریدلې د وزیرستان کډوال خپل سیمو ته بیرته تګ غواړي.
وړي کې وړي کې دی بال باش ته شذینه دي دغه نه گزارانه شي کړای. د پاکستان حکومت دا مې ته اپیل ده چې دا خلته دی وال یار وګوري.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. افغان حکومت وایي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ځینو ډلو هم مذاکراتو ته رضامندي ښودلې ده. دا خبره د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د قطر په دوحه کې غیر رسمي خبري شوې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره رتبي. سمون همکار عبدالحی کاکړ د مرکه په سر کې له دواخان پختلی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو اترو راپورونه څومره اړختنی دي.
د حکمتیار صاحب سره تر مذاکراتو وروسته ځینې داسې تمایلات د طالبانو لخوا ښودل شوي دي چې هغه د بین الافغانی مذاکراتو په چوکاټ کې مسولې ته د دوی تمایل شي.
څه دا د ټکم تاسو طالبانو یادوي دغه ټکم خبره ده چې په قطر کې خبرې اترې شوې دي، دا خبره تر کومه ځای سمه ده؟
د افغانستان حکومت له ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه کار ټولو هغو ادرسونو ته شي مرزا یې سولې ته رسوي، نور ته مراجعه کور باندې کار
نه خو چې تر کومه ځای پورې دغه خبره ده، دا رښتیا ده چې خبرې شوې دي؟
افغانستان حکومت بیا هم درته وایم چې ټولو هغو ادرسونو باندې په ټولو هغو چینلونو باندې کار کوي چې هغه د سولې لپاره تمایل وسوي او هغه د سولې لپاره ګټور وي. او
خو دې کې دغه چې کومه خبره ده تاسو تمایل لري ځینې ډلې دا ډله ده که دا د ملا حبت الله په مشرۍ کې د طالبانو خبرې اترې دي؟
په مشخص ډول باندې زه نشم څولی، ولې په ځینې ډلې دي چې د سولې لپاره تمایل شو
او دې تاسو سره تماس نیولی دی؟ اوس
د افغانستان په سوله په یوه پروسه ده او دا پروسه اوږده ده، نو دا له ډېره وخت ورباندې کار کوي.
او په دې وروستۍ کې د تازه رابطې آیا دا په هیواد کې دننه شوي دي که نه د هیواد د باندې؟
د سولې لپاره هم په دننه کې کار کېږي، هم به د باندې باندې کار کېږي. ټول هغه ادرسونه چې که په دننه کې وي او که په د باندې کې وي د سولې په پروسه کې مفید او ګټور تمامېدلی شي پر هغه باندې کار کوو. اکثر ادرسونه پوهېږي شي هغه د باندې.
او اخیری دا چې دغه اوس چې کومه هڅه شوې ده تمایل راغلی دي، په دې کې د پاکستان دولت څه رول شته که نه؟
کاملا د افغانستان حکومت پر بین الافغاني مذاکراتو باور لري او د بین الافغاني مذاکراتو چوکاټ چې دی دا یو بریالی چوکاټ دی او دا بیله د حالت د ځینو هیوادونو پر مخ.
یعنی پاکستان پکې رول شته که نه په دې کې اوس په دې وروستۍ کې کوم کوشش طالبان
کوي؟ معلومی دي چې پاکستان هیڅ وخت هم خپل رول نه ادا کوي.
اوس داسې رابطې ستاسو د پاکستان تر منځ شوي دي چې دوی یو نوی حاصل تاسو سره پیل کړي که نه؟
تر اوسه پورې هیڅ حاصل نه ده شوی له پاکستان سره د سولې په برخه کې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، د کرمې انتظامی چارواکو په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله ځانمرګي برید د کېدو وروستو په خلاصي کې نن په پنځمه ورځ هم ګرځبندیز ده او د غلار د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند ده. په دې اړه د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی د خلکو ستونزې بیانوي.
د براکور میں مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی خان مشال لڈیو تویل دغه گام د سیکورٹی صورتحال لکبل پورته کړی دی او زیاتوی دانه د معلومات چکل به دغه د خرلچی دروازه د عام خلکو د تګ را تګ لپاره خلاص شي. زید اللہ چی پسدا کی ہڑتی دی مشال لڈیو توائی پا سڑکونو کی دمی اوڈک گاڑی ولاڑ دی او پاکستان تا در وقتو پا انتظار دی او زیادوی چی کدا غلال زر کلو نشوالا نو طول مالونا بے خراب شی.
انگور دی مانی دی انار دی طول خوصا شو او بدر روانی دی پوشوی توک دسی نیشتا چی منگ رام وکی چی اکمانین تا وی اکرنیل تا وی چی ارادا و خالکو ستر زیادا دی دری زر گاڑی دا غلال ویلار دی دری زر گاڑی آغلال ویلار دی پوشوی
د سیمې اختیارګل مشال لډیو ته وایي یو شمېر کډوال چې افغانستان ته د کورمې په خرلچي لار روان وو په لارو کې ګیر شوي دي او اوس په سختو مشکلاتو کې دي. واضح دی چې د تیر جمعې پورز یعنی په 14 اکتوبر د کورمې په خرلاچی کې پر سرحدي گیټ ځانمرګي برید شوی و چې په کې پولیټیکل انتظامی تر مخه د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغې برید ذمهواري درېو وسلوالو ډلو چې یو انتقام وزیرستان بل تحریکی طالبان پاکستان حکیم الله او اخیری جماعت الاحرار په خپل سر اخستوا. طارق اورکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په بلوچستان کې د روغتیا او تعلیم په اړه د پبلک اکاونټس کمیټه چیرمین مجید خان اچکزی ویلی دی چې په تیرو 1900 کالو کې په یاد دواړو محکمو کې نه یوازې په لویه کچه درغلې شوې دي بلکې په عملی توګه هم دغه محکمې د ناکامۍ سره مخ دي. د هغه په خبره په صوبه کې 50,000 چارواکي داسې هم دي چې د حکومت نه تنخوا به خو اخلي ولی کار ته نه ورسي. نور حال د کوټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن مجید خان اچکزی ویلي دي چې په تیرو 19 کلو کې یوازې د تعلیم او روغتیا په ادارو کې د 400 ارب روپۍ څخه زیاتې پیسې ورکې شوې دي. نوموړي دا خبره د سیاحت او تعلیم په اړه د رابلل شوې غونډې وروسته و مشال ریډیو ته کړې ده. په غونډه کې د تعلیم او روغتیا چارواکو ګډون درلود. شاغلی مجید خان زیاته کړه چې په کلیوالو سیمو کې په ناقانونه توګه درملتونونه خلاص شوي دي او هلته د خلکو د سیاحت سره لوبي روانې دي.
هر کوڅه کې یو د دوایانو دکان دی چې میډیکل سٹور ته وایي. دا غس معلومه نه ده چې په دا میډیکل سٹور کې چې دا کم سړی ناست دی دا غسر واقعي دا سرٹیفیکیټ لري چې دا میډیکل سٹور وچلی دا نه ده معلومه. او دا کومې دوایان چې دی ورکی چې دا دوایان غسر ایکسپایری دي کنی دي. په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سٹور ته به د ډاکټر یو پرچی ورځي دغه پرونه کې به دوایي ورکی. اوس خو په میډیکل سٹورو کې عام خلک بلډ پریشر هم ګوري سټیتوسکوپ هم استعمالوي او د خپل د مرضی دوایې نه ورکی. یعنی اوس خطرناک پوزیشن دا دی. سټیرایډ ګولۍ هغه ده چې د انسان پر بدن باندې نو ټول دوایې اثر پرېږدي نو دوی سټیرایډ ورکی. زموږ په عام کلو کې ګوا سټیرایډ د سر د درد لپاره ورکی.
د نومړ په وینا چې د سند حکومت و بلوچستان ته د کروڑونو روپۍ دوایانې ورکړي دي خو هغه استعمال شوي نه دي او وخت یې تیر شوی دی. خو اوس هغه دوایانې په میډیکل سټورو کې خرڅېږي. مجید خان دا هم وویل چې دا حال د تعلیم دی ځکه چې د تعلیم په محکمه کې 40,000 استادان تنخواوې اخلي خو کار ته نه راځي.
هغه ویلي چې موږ داسې نظام جوړ کړی دی چې د ضلع پر سطح باندې کم د تعلیم د محکمې مشر دی هغه به موږ ته رپورټ راکوي او موږ به د هغه تحقیقات په محکمه کوو. نوښکاره خبره ده چې کوم د ضلع افسر په ضلع کې ناست هغه په دې کې شامل دی بیا د محکمه په دې کې شامل ده. او دا زما تعداد دی د تعلیم به در 40,000 بالایي او صوبه به در 50,000 بالایي چې تنخواوې اخلي او وجود یې ستن. او بله خبره دا ده چې په تیر 4 کال کې 2,000 کس لګېدلې دي. غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څوک لګېدلې دي بیا که لګېدلې دي هغه چیرې لګېدلې دي هغه پر منټ لګېدلې دي په کم کم محکمو کې لګېدلې دي دا ګرد غوښتنې دي.
مجید خان اڅکزی زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د تعلیم د سمول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او غواړي چې هر ماشوم په سکول کې داخل کړي. د نوموړي په وینا چې د حکومت به دا هڅه هم وي چې د ټولو ماسټرانو ډیګریانې وګوري. د یادونه ورده چې د تعلیم محکمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ورسره ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو توګه اوریدونکو د سواد تحصیل کبل تانی مشر رحمت علی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د غیرت په نوم وجل شوی یوه خزی په تور کې ملزم په داسې حال کې گرفتار کړی دی چې ټولې کورنۍ د غیرت په نوم وجل شوی د خزی قتل پټ ساتلو. پولیس وایي چې د قتل کې به حکومت د ملزم خلاف دغه کیس اوس په مخ کې بوزي. په دې اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تاثیر کبل تانی انچارج ایس ایچ او رحمت علی مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه کبل گالوچ نومي کلی کې 20 کلنه زنانه د هغه خاون وجلی وه او ټول خاندان یې دغه وجنه پټه ساتله. دوی ته اطلاع میلاو شوه او د ملزمانو په ضد یې کارروایي کړې او یار محمد نومي تن یې د غیرت په نوم د قتل په الزام کې گرفتار کړی دی.
من ته اطلاع میلاو شوه چې وخزا په ټانګۍ چینه کې وجلی شوې ده. موږ د قانوني کاروایۍ لپاره هلته کې لاړو. ښځه یې ښخوله جنازه شوه خو لاخه کړې ته په قبر کې دوی په مخبره کې موجود وو. موږ دوی ته به ښخوی نه چې یاره موږ دې معلوماتو کوم د معلومات شوې دا خاون وجلی ده. په دې سلسله کې دا موږ حال تک ندی دا خاون انټروګیټ کو دې سړی په تو وی چې نو زما د ښځې نه جایز تعلقات او په دغه سلسله کې دا ما مې نه خوله خونه کړه. بیګار شپې دا ما په لوړو والا کتاب د غشو جن په مړې والا زور کو مړه نکړه او بیا مې خاون تاسو را لګي. دا غي خلاف موږ 436 مقدمه ضبط کړه. موږ او جرم 300 دا من درج کړی دی.
د ښځو حقونو ټولنو تر مخه داسې واقعاتو کې وجلې شوې زنانه هم داسې خاورو ته وسپارل شي او د قاتل پته ونه لګي. دغه پوښتنه مو د سیمې پولیس مشر ډي اس پي حبیب الله څخه وکړه چې د غیرت په نوم وجنې قانون څه دی او دې کې عدالت ملزم ته څومره سزا ورکولی شي. نو دوی وویل
څنګه چې یو عام قتل دی دغه شان د غیرت په نوم قتل دی، اس قسمه سفر خو نشته. البته په تعدیرات کې سیکشن 311 یو دې سیکشن به دې کې شامل کړی دی. د دې غیرت په نوم چې کوم قتل دی اضافي چې دې سړي بیا ضمانت نه کی، په عام قتل کې ضمانت کېدای شي، د غیرت په نوم قتل کې ضمانت نه شي کېدای چې کله 311 سیکشن سره ورږي. سزا یې موت دی، عمر قید دی، حکم از کم 25 سال قید دی، 25 سال نه کم سزا پکې شته.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکننګ تر مخه د قتل سره 1300 میاشتو کې د 300 سړو بشمول 500 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دغه وجنې د دین اسلام په نظر کې څه حیثیت لري؟ دغه پوښتنه مو رحیم آباد منګوره کې د مذهب ښودونکي مولانا عارف الله څخه وکړه. نو ښاغلي وویل
یو ځای کې قانون وي، یو ملک وي، د هغې خپل قانون وي، او بیا خاص کر زمونږ پاکستان کې زمونږ د ملک چې کوم قانون دی هغه د شریعت سره متصادم نه دی. نو دې وجې نه په داسې موقعو باندې دا د حکومت ذمواري ده، حکومت ته دې باره کې رپورټ کول غواړي او هغه به دې ته سزا ورکوي. د انسان ډېر لوی مقام دی په شریعت کې، نو د انسان وینه تویول، د هغه عزت چې کوم دی خرابول، دا د الله پاک په نسبت باندې ګناه کبیره لوی جرم دی.
د ښځو حقونو لپاره ټولنه کې کارکوونکي غزاله رحمان وای چې د غیرت په نوم قتل کوونکي زیاتره په دغه وجه د قانون څخه بچ پاتې کیږي چې د وجلې شوې ښځې لپاره سو کیس نه کوي.
کم سپ چې د رحمت علي اس اچ او سے باغ سو نه ډیر مخکې هغه خپل پکارو، لکه چې مخکې به زمون سره د غیرت په نوم باندې ډیر قتلونه وشو، هغه له خو بیا د خودکشي نوم ورکو یا د ورلا اسی سره د کیسونو هغه به ریپورت نشو، نو دغه شان ډیر قتل عام به زمونږ د زنانو کې دو. نو زه وایم چې بس د دې سره به زمونږ د ټولې معاشرې ته دا میسج لاړو چې لکه قانون شته.
غزاله رحمان وړاندې زیاتوي چې د غیرت په نوم وجون کې مجرمانو ته تر دې دمه سزا نه ورکولو دغه وجه هم ده چې خیبر پښتونخوا کې په دغه اړه پوره قانون نشته، او بیا د عدالت پیچیده نظام هم دې کې لویه وجه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو، د افغانستان په پکتیکا ولایت کې میشت شمالي او جنوبي وزیرستان بے کور کړل شوی کډوال چې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي، دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې لارې دې ورته خاص کړی شي، سو بیرته خپل سیمو او کورونو ته استانه شي. دا کډوال د پاکستان پوز لخوا په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو پیلې دو ورستو پکتیکا ته وختي وو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال سیلاب مې سودرا کوي.
د لمن سیمې په ځانګړي کیمپ کې شمیشته ځنکه بالون مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېدلې دي.
نوم عاقب خان، شمالي وزیرستان 2020 دا مشکلات چې په دغه لمن کې مشپنډېږي، نه دې ته مرسته ملاویږي، آس پازول جامې دي، مرسته ته دوله پرېږده. یې پوستا دوزینر درې ملي کپتر درې مي او جیټر درې مي چاپرم دا چاوي واړي کې وړکې دي، بال باش تې ښځینا دي، دغه نه گزاره نشي کړی. د پاکستان حکومت دا مې ته اپیل دی چې دا خلته د یوال یار وغوړي.
تمنم دا اسدالله مایزر سره تعلق لري. میجو چې دیمه د پاکستان پاوځ د زربیازه و پرشنل من شریک راو، میجو له مونته مهاجرین و نرغلی د میش سره ډیر ظلم شي، ډیر زیات سره شي، ول یار په میش سره باندې پاکستان ته میجدا درخواسته چې میش ته یار خلص کو چې میش په وطن نه تلور شي.
هم د محمد خان غنا زده مایزر مداخله یو د یمو د زر په نظر یار کولا او میش یار دل مند سی خا غړي یمو کا په ګلم خونی کا په کونوی کا په دویتا وی غنا میش په نه یار بند نه شي. مشکلات ته ټول غریب بند دي، یمو د یو شای نست
کلام چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د دغو قبایلانو د مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړه. هغوی وویل
پولیټیکل ایجنټ کمران صاحب سره میټنګ شوی دی چې زر تر زر د غلام خان یار کولاو شي، سره چې ما دو میر د وړل یار دی هغه کولاو شي. دا رنګ هم د انګور اډنا خبره کړې دو چې پکې ما په دې لري کې هغه متاثرین شاید جنگ پا حالات کے افغانستان طرف تھا یا برمل تھا یا اگر سرحد کے والا مند ادا علاقے کے محسوس ہوئی تھی موسری نہیں تھا
محمد نذیر دا ہن جاتا کڑا چپداغا بار ایک شبا زد سولی وزیرستان دے سینٹ حکومی اسمبلی نمائندگانو سارا ہن رابطہ کا وہاں چمیزا ٹول پر شریکہ دے دغو کا بالانو دے مشکلاتو سماولو دے پارا لیارے سمے کو سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شوقدر ولسوای چې د بازار نه سلور اڑخونو ته د ګیس پایپونه لګیدلی خو هغوی ته دغه سهولت لا هم نه دی ورکړل شوی. دوی وایي چې د ګیس د کنیکشن یا میټر لګولو لپاره دوی په بیا بیا غوښتنه کړې ده خو لا هم د دوی دغه غوښتنه نه ده منل شوې. تفصیل له شانواز ترګزینا ورو.
دوی وای چې د شوقدر بازار نه سلور اړخونو ته د ګیس پایپونه خواره شوی ولې هغوی دغه منسوبینه وستلی.
اکرام اسانځي جی د ګیس زم په کلی باندې تللې مټه تا صرف مرودو کې مشته زمګ کلی د مس کې دوه کلی کتو دی اسانځي دګی نشته مو ته ډېرې جرګې دغه کړې هو زمګ سو کوری.
خالد هاشمی د شوقدر بازار اوسیدونکو دی وای چې په شوقدر کې د هغوی د کورونو سره په 15 غزه کې د ګیس پایپونه تیر شوی خو د ګیس ته سہولت د محرومتیا لوجې په متبادل انتظام خرڅونه هم سی رازی او بلدا چې د خشاک اور په بازار کې هوا هم ګنده کوي
ځکه چې دا بازار ایریا ده او بازار ایریا کې چې کوم دي دا سہولت د متبادل بیا مشکل دی. اکثر چې کوم دي خلک بجلی ته کوشش کوي او بجلی بیا ګرانم ده او دونه بجلی هم نشته بل بیا خشاک لرګي پاتې شو په دې وړو وړو کورونو کې خشاک لرګي استعمالول تاسو ته پته ده ګران دیهات خو دي نه چې مونږ پای کې سہولت نه فائدہ والو.
مشتاق احمد وای چې که هر کله د ګیس میټر یې ولګیدي نو د هغوی خرڅونه به ډیر کم شي او دا ساتي خرڅونه سیوا دی.
او نن سبا جگم دی شین لرگی تقریبا 140 روپے کے 150 روپے باندې من دے زم یو من خشاک جگم دی دادا اورزی نے کی جی سڑے تنور چے دو ٹائم تنور شو داس کٹوے شو داغ شو داشی نشو یا جگم دی بل گیس شو کم جی داغ والا دے فان گیس تے یا داغ دے کر دام تقریبا سلنڈر والا دام 150 روپے خو شادا سی کلو راضی جی جے میں شروع کی گی نو اگے جگم دی بیا غیبی گی او نورم گرانی گم دے 170 180 روپے تو رسی
بل خو د سوئی گیس تے محکمے 400 دے پوینا چے دیا د سیمے د ولس لخوا درخواستونه راغلی خو د حکومت لخوا د نوی گیس کنیکشن یا میٹر باندھے پابندی ده او هر کله چې دغه پابندی ختم شو نو بیا ممکنه ده چې دغه ولسته گیس پایپونه ورکړی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې د روان کال د لومړۍ میاشتې نه تر دې دمه د پاکستان د مختلفو برخو نه 215,000 نه زیات راجستر شوي افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي او امکان دی چې تر دسمبر میاشت پورې دا شمېره 3.5 لک ته ورسیږي. بلخوا پاکستانی مطبوعات ته هم وایي چې د 1.5 لک نه زیات غیر راجستر شوي کډوال هم خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال جولای میاشت راهسې په زیات شمیر کې راجستر افغان کډوال خپل ملک ته روان دي او په تیرو دریو میاشتو کې د 2 لک نه زیات کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او امکان دی چې د روان کال تر اخیره به دا شمیره 3.5 لک ته ورسي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه 215,000 راجستر کډوال خپل ملک ته تللي دي او دا مهال هم د 2 لک نه زیات راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
تقریبا 215,000 افغان کډوال چې کوم رجسٹرډ دي چا سره چې پروف اف رجسٹریشن کارډ دی او افغانستان ته واپس تللی دي په دې کې تقریبا 80% د خیبر پښتونخوا نه تللی دي او 10% د بلوچستان نه تللی دي 10% پنجاب نه تللی دي. په دې کې زیات تر چې کوم ریټرن شوی دی هغه په اگست او سپتمبر او اکتوبر میاشت کې شوی دی او دا مختلفو سیمو ته تللی دي کې زیات تر چې کوم خلک تللی دي هغه ننګرهار صوبې ته تللی دي کابل ته تللی دي بغلان ته تللی دي.
د قیصر خان په وینا چې د جولای میاشتې راهسې د پاکستان څخه په خپله خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د $300 نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 تر 70 پورې ډالرې هم ورکوي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال واحد الله وایي چې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروستو په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دی، نو غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي.
بلخوا
پاکستانی مطبوعات وایي چې 2.5 لک نه زیات غیر راجستر افغان کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوي دي، چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا نه تللي دي. د یادونې ده چې حکومت د روان کال په ستمبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو، د مازیګر 5:30 شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي ځینو طالب ډلو د سولې په پروسه کې د شاملېدو لپاره زړه ښه کړی. نوموړي مشال لړیو ته وویل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې له تړون وروسته دغه پرمختګ شوی، خو بل پلو افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده. د برکورم ایجنسی په خرلاچی سیمه کې لا هم په تګ راتګ بندیز برقرار دی. دا بندیز ورځې وړاندې په یاد سیمه کې د یو بمی چاودنې وروسته لګول شو. د سیمې خلک وایي د کرفیو له وجې په ستونزو کې راګیر دي. د فاټا پوهنتون رئیس ډاکټر محمد طاهر خان وایي دوی په درې ادمخیل کې د نوموړي پوهنتون په عارضي ودانۍ کې کارونه پیل کړي او په څلورو ډیپارټمنټونو کې داخلي پیل شوي. د افغانستان د سرحداتو پخوانی وزیر محمد ګلاب منګل د ننګرهار ولایت د نوي والی په توګه نومول شوی دی. ښاغلی منګل تر دې وړاندې د افغانستان د ځینو نور ولایتونو والی هم پاتې شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پر اسلامي دولت وسله والې ډلې تور پورې کړی چې دغه ډله موصل ته د عراقي ځواکونو د پرمختګ د ناکامه کولو لپاره د ښار زرګونه اوسېدونکي د انساني ډال په توګه استعمالوي، خو بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیولو لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به داعش ته ماتې ورکړي. او روسیا وایي د سوریې په حلب صوبه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شپږ ولسي کسان وژل شوي دي. د روسیې پوځ وایي پرون شوې دغې بمبارۍ کې څلور نور کسان ژوبل شوي هم دي او دوه کورونه نسکور کړی شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکو میاشتې په 2 نیټه د اسلام آباد د بندولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د احتجاج مقصد یې د پاناما اسنادو په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف احتساب کول او یا په استعفا ورکولو مجبوره کول دي. ورسپانه لیکي چې عمران خان شپږ میاشتې کوشش وکړو چې پاناما اسنادو لړکې د وزیر اعظم نواز شریف احتساب وکړی شي، خو داسې ونه شو او مایوسه کېدو وروستو تحریک انصاف اوس د اسلام آباد د بندولو اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک د وړاندې څخه د یو شمیر ستونزو سره مخ دی، نو حکومت له پکار دي چې پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات وکړي او د مسلې څخه حل راوباسي، ځکه که تحریک انصاف اسلام آباد بندوي نو حالات ورسره خرابېدای شي، کم چې به ملکی استحکام او معیشت لپاره ښه نه وي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د حکومت او تحریک انصاف دا ذمہواری جوړیږي چې ریاست او اولس په امتحان کې د اچولو په ځای دی د دې مسلې حل لپاره مذاکرات وکړي، ځکه چې د حکومت خاتمه کول د مسلې حل نه دی. دا قسمه تجربې وړاندې هم کړې شوې دي او څه خې نتیجې نه دی راوتلي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب صوبې لپاره د ګیس لوډ شیډنګ شیډیول جاری کړی شوی دی او په خیبر پختونخوا کې هم د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې په پېښور کې خلک شکایت کوي چې سحر او ماخام د ګیس لوډ شیډنګ کیږي. حکومت د خلک په احتجاج کولو نه مجبوره کوي او په فوري توګه دا لوډ شیډنګ بند کړي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د توانایي بحران نه هیڅوک هم انکار نه کوي، خو دا هم حقیقت دی که د بجلی او ګیس د سپلای ذمہواره ادارې په صحیح توګه خپل کار وکړي نو په دې بحران تر څه حده قابو موندل کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د جرمن ټلویزیون ڈی ڈبلیو په یو رپورٹ کې پوښتنه راپورته کړل شوې ده چې آیا پاکستان پیپلز ګوند په ولس کې خپل بخاري محبوبیت ترلاسه ورکړي که څنګه. بلخوا د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي نړیواله اداره لیکي افغان حکومت ته پکار دي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د یو خبریال د وژنې پوښتنه وکړي او تحقیقات سرته ورسوي. په دې اړه د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
جرمن ټلویزیون ڈی ڈبلیو په خپل یو رپورٹ کې دې ته کتنه کړې چې آیا پاکستان پیپلز ګوند د دغه هیواد په خلکو کې خپل پخوانی جاذبیت یا کشش له لاسه ورکړی که څنګه. دا رپورٹ په دې حق للی کې د پیپلز ګوند موجوده مشر بلاول بټو زرداری هڅه کوي چې په عوامو کې یو وار بیا د خپل ګوند مقبولیت سیوا کړي، خو که یوې خواته هغه د خپل مور بېنظیر بټو په شان جادویي شخصیت نه لري، نو بلې خواته په پاکستان کې خلک اوس د موروثي سیاست نه ستړي ښکاري. د جرمن ټلویزیون دا رپورٹ زیاتوي چې نږدې 9 کال وړاندې بېنظیر بټو وژل شوی وه او هغه په خپله وصیتنامه کې بلاول بټو خپل سیاسي وارث ګرځولی و، خو تر اوسه بلاول د هغه ځای ته په رسیدلو کې ناکام ښکاري. د نوموړي پلار او پخوانی صدر آصف علي زرداری هم سو واره هڅه وکړه چې خپل زوی ته په سیاسي میدان کې د کامیابۍ موقع برابر کړي، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کېږي. سیډونکو وای چې په بلاول بټو زرداری کې یو لخته د سیاسي مشرتابه لپاره د ضروری خاصیتونو کمی ده، نو بل لخته په عوامو کې د خپل مور بېنظیر بټو او نیکه ذوالفقار علي بټو ومره ملاتړ هم نه لري. بلخوا د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس لیکي افغان حکومت ته پکار دي چې په دې ورستیو کې د دغه هیواد د ملي ریډیو ټلویزیون د خبریال د وژنې زر تر زره او د باور وړ تحقیقات وکړي او پکې ککړ خلک عدالت ته وړاندې کړل شي. د یعقوب شرافت په نامه دغه خبریال په زابل ولایت کې څو ورځې وړاندې ناسرګند وسلوالو په ډزو واجه. د ایشیا لپاره د یاد ادارې مشر سټیو بټلر ویلي افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې شامل دی. نوموړي زیاته کړې چې پولیس د تحقیقاتو په وخت د هغه په وجنه کې صحافتي ذمواریو ته هم د دې پیښې د محرک په توګه وګوري. د یعقوب شرافت نوړاندې هم په افغانستان کې په روان کال کې 3 نور خبریالان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلیکی د عراق شمالي خار موصل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي عسکرو پراخ عملیات پیل کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ډیر زر به دغه ډله د موصل او وستل شي. د دغه لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګلیکی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون اول د عراق موصل خار د نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي او ډیر ضربه په دغو سیمو خپل کنټرول تر لاسه کړي. ولسمشر اوباما دا هم ویل د دغو عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او دوی باور لري چې په موصل کې به اسلامي دولت وسوال ډلې ته ماتې ورکړي شي. ولسمشر اوباما دا خبرې له هغه یو ورځ وروسته کړي چې عراقي حکومت د دغو عملیاتو په اړه تفصیل ورک. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی اول د دغه عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او هغه وخت نږدې دی چې دوی به د داعش خلاف مهمه بریاوي ترلاسه کړي. عبادی د اهم اول لومړی به دغه خار ته عراقي عسكر ورننوزي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما اول د اسلامي دولت وسوالو دغه خار په 2014 کال کې نیولې وو چې ډېر زر به له ماتې سره مخامخ شي. بلخوا عراقي عسكر لا هم په دغه سیمه کې د داعش خلاف په جګړو بوختي. پینټاګان تیر ورځ ویلي وو عراقي عسكر د ټاکل شوي وخته مخکې دغه سیمو ته تللی دي او تر اوسه داسې باور کیږي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف به کامیابي ترلاسه کړي. که څه هم دغه عملیات په یوه ورځ کې نه دي ترسره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوک وایي عراقي او اتحادي عسكر له وړاندې نه د موصل کلو ته تللي وو. دغلته د زیاترو کلو نه خلکو خوندي ځایونو ته کډې کړې دي. عراقي پوځي چارواکي وایي د موصل سیمې خوشا لوګیخیږي ځکه چې وسوال د ځانونو د خوندي ساتلو او هوایی بمبارۍ نه بچ کېدو لپاره ټیرونه اسوځوي. دغه عملیات چې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی ګڼل کیږي پکې سناسه 1.5 زره عراقي عسكر برخه لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
پر دغو سپو خپریږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرڅه،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه.
اوریدونکو، د سعودي عرب بادشاہ د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې ده چې د سولې په ټینګښت کې به یې پوره مرسته کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د سعودي عرب له بادشاہ او د خلیج همکارۍ شورا له مشر سره خبرې کړې دي او له هغوی وغوښتل چې د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ له همکارې فرشته جلال زینه.
د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به مرسته وکړي. هغه پرون پر یاد کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر امکان په خبرو کې ټینګار کړی چې د دې لپاره د یوه دریم هیواد تر منځګړیتوب مخکې باید طالبان سولې ته اراده څرګنده کړي. پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود همداراز ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره باید د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه سي څو د روان بحران ډیپلوماتیک حل وموندل سي. د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس د ویندوی مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله له سعودي چارواکو وغوښتل چې په سیمه کې له خپل نفوذه کار واخلي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره همغږي رامنځته کړي.
تر څنګ یادونه وکړه چې کچیر طالبان غواړي چې د سولې خبرې وسی او هغوی په دې حقله صادق وي او د سولې د خبرو لپاره نیت لري، نو ضرورت چې هغوی تر خبرو وړاندې یا د کوم هیواد تر منځګړیتوب وړاندې له جنګ او جګړو خلاص وخلي، د افغانانو وژنه بس مشخص.
د جاوید فیصل په وینا عبدالله عبدالله پرون د خلیج د همکاریو شورا له رئیس سره هم د سولې او له طالبانو سره د حکومت دروغې پر امکاناتو غږېدلی او په ځانګړي ډول یې له تروریستي ډلو د پاکستان پر ملاتړ خبرې ورسره کړې دي.
د خلیج د همکاریو ټولنې د سکرټر جنرال سره په لیدنه کې د افغانستان اجرائیه رئیس یادونه وکړه چې د دغې ټولنې له ادرسه دي کار وسي تر څو د وسلوالو تروریستانو مالی منابع وچې سی او په دې توګه سره د وسلوالو د فعالیتونو لکه مشت یې هم له پای ته رسیدنې سره همکاري وسی. له پاکستان څخه دا یاد د پاکستان له نومه په دې توګه یادونه وسوه چې لا هم تروریستان د پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي او اړتیا ده چې دغه ملاتړ له منځه ولاړ شي، دغه ملاتړ پای ته ورسیږي.
د سعودي عربستان واکمنان د پاکستان له حکومت سره نږدې او تودې اړیکې لري. د افغانستان حکومت مخکې هم له سعودي غوښتنه کړې چې پر پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي او په غیزمن ډول یې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته ته وهڅوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې امریکا د هغه ایرانی نژاده زوی او پلار په سزا سخت احتجاج کړی چې دغه هیواد عدالت ورته امریکا سره د همکارۍ په تور د لسو کالو د بند سزا اورولې ده. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې یو راپور د هغه ایرانی نژاده امریکایي زوی او پلار په موضوع خپور کړی چې یو ایرانی عدالت ورته د امریکا سره د همکارۍ په تور د لسو کالو د قید سزا اورولې ده. د سیامک نمازی کورنۍ او د هغه پلار باقر نمازی د ایرانی عدالت لخوا د دې سزا ورکولو پخلی کړی دی، بلخوا امریکا د دوی په گرفتارۍ او سزا سخت احتجاج کړی دی. راپور کې راغلی چې سیامک د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې چې کله تهران ته ورسېدو نو د ایرانی چارواکو لخوا ونیول شو او د هغه اتیا کلن پلار باخر نامازی چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف پخوانی چارواکی دی، د روان کال د فروری په میاشت کې هغه وخت ونیول شو کله چې تهران ته د خپل زوی د خوشي کولو په موخه تللی و. راپور د هغه یو ایرانی میزان خبری اجانس په حواله زیاتوي چې دغه هیواد د عدلیې په کنټرول کې ده چې دغه دواړه ایرانی نژاده امریکایي زوی او پلار د ایران دښمن هیواد امریکا سره د همکارۍ په جرم بندي شوي دي. د مشال د خبر مرکزی سانګې ته ترلاسه شوي د سیامک د ورور بابک لخوا جاری شوی بیان وای چې د هغه د اتیا کلن پلار لپاره د لس کاله د ټول عمر د سزا برابره ده او زیاتوي چې دا خبره د دوی د سوچ نه هم بهر ده چې یو ایراني عدالت به د هغه د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ورور او پلار هسې مجرمانه ګرځوي او هغوی به سزا کوي. راپور د سیامک نامازی د نږدې ملګرو په حواله وایي چې هغه یو کاروباري شخصیت دی او سیاست سره یوازې دومره تړاو دی چې یو وار یې په واشنگټن کې د دې لپاره هڅې کړې وې چې د نړۍ لخوا په ایران د کاروباري او مالی بندیزونو باوجود یې دغه هیواد ته د دوایانو استولو پابندي لرې کول غوښتل. د باقر نامازی په سزا د یونیسف لخوا هم د خفګان څرګندونه شوې او د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون ویاندي سټیفنی دوژارک ویلي دي چې دا د ښاغلي بان کی مون لپاره یو د ذاتي اندېښنې او خفګان وړ خبره ده. ویاندي په انساني بنیادونو د باقر نامازی د خوشي کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه د ډېرې مودې د دندې نه پس د یو پرمنه ژوند تېرولو حقدار دی.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د نعیم توري په غږ کې د سندرې ترازو
چشما جگر کو نور خو پہ خبر گل گل پہ خبر پہ خبر ستا سدے جانانا پہ خبر ستا سدے جانانا چون خوب کی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پہ خبر گل گل پہ خبر خبر ستا سدے جانانا بے خبر ستا سدے جانانا
سو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو رازویې مطبوعاتي کتنې ته دان وسپانې پاکستان کې د سیاسي وزې پاړای په یو اداریه کې لیکلي دي چې باید وزیر اعظم نواز شریف ته اداري فساد په اړه په هغه او د هغه په کورنۍ کې د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي او د تحریک انصاف مشر عمران خان د داسې ګام وجوتولو نه ډډه وکړي چې ورسره جمهوري نظام ته خطر پیښیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار شاهین بنیرینا.
ډان ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د پاناما لیکس په اړه پلټنو ته غاړه نږدي. شپږ میاشتې وشوي چې د وزیر اعظم د کورنۍ د غړیو نمونه په پاناما لیکس کې راغلي دي، خو په دغه اړه د حکومت دریځ داسې دی چې دفاعي نشي کېدی. ورځپاڼه لیکي دا د مسلم لیگ نوم د حکومت ذمهواري ده چې دا خبره سپینه کړي چې د وزیر اعظم کورنۍ په کرپشن یا اداري فساد کې ککړه نه ده. د ورسپانې په وینا د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان یو جمهوری حق ته چې د اداري فساد په اړه د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج وکړي، خو د دغه احتجاج لپاره چې کومې لارې چارې غوره کړل شوي دي هغه د جمهوریت ضد دي. لکه عمران خان اعلان کړی دی چې د نومبر په دویمه نیټه به اسلام آباد تړي. دا خطر هم شته چې دا یو جمهوری بحران ته لار هواره کړي. عمران خان کولی شي چې د جمهوری نظام دننه کار وکړي او د خپلې خوښې نتیجې ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید نواز شریف په هغه او د هغه په کورنۍ د لګیدلو تورونو سپیناوي وکړي، پلټنو ته غاړه کېږدي او عمران خان داسې لاره غوره کړي چې جمهوری نظام د پټلۍ نه ونه غورځېږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا جان څخه خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د مشال ریډیو ترڅنګ سه اوریدونکو په دې ورستیو کې د افغانستان د کندوز، هلمند او فراه ولایتونو څخه په زرګونو کورنۍ د جنگونو له امله بې ځای شوې دي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالانو له بې ځای شوو کورنیو سره د مرستو د راټولولو په خاطر په جلال آباد کې مرستندویا کیمپونه لګولي او له خلکو مرستې راټولوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
هلمند، فرا او کندوز خلک چې د داخلي جنگونو لامل بې ځای شوي ستاسو مرستو ته اړتیا لري.
د مرستو د راټولولو دا غږ د جلال آباد ښار د مخابراتو له سلور لارې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې ګڼ شمېر مدني فعالانو د کندوز، هلمند او فرا ولایتونو څخه د جنگونو له امله د بې ځای شوو کورنیو لپاره د مرستو د راټولولو خیمه لګولې وه. په ننګرهار کې د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مشر عبداللطیف مل شینواری په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې وروستیو بدمرغه داخلي جنگونو کې په فرا، کندوز او هلمند کې په دلایي شکل باندې خلق بے ځای شوی دی. دوی د یو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره ژوند روان دي مخ دي. په همدې خاطر باندې چې د خلکو سره مرسته شوی، د مجتمع دفتر په ټولو زونونو کې د مرستو راټولولو کمپاین شروع کړی دی. په دې لړ کې په ننګرهار کې هم دوه ورځې د مرستو کمپاین شروع کړی چې چهارشنبه او پنجشنبه دوام لري.
مدني پال عبدالوحید صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دوی هڅه کوي چې په افغانانو کې د مرستو کلتور عام کړي.
څنګه به دې باور یو چې دغه فرهنګ جوړ کو چې افغانان څنګه د افغانانو سره مرسته وشي کړي، او دا لړۍ موږ نور ولایتونو ته هم پاینده کې پراخه کړی شو. څنګه ستونزو سره مخامخ کیږي که په طبیعي آفات او که په داخلي جنگونو په واسطه باندې متاثر کیږي، خلکو کې آگاهی را پیدا شي چې څنګه یو ورور د بل ورور سره څنګه مرسته وکړو. هغه که د افغانستان په هر یو ولایت
یو تن مایوب چې خپل مرسته یې په امدادي صندوق کې واچوله، په شتمنو خلکو غږ کوي چې خپل مرسته خپل جنگ زپلو هیوادوالو څخه ونسپموي.
نوم می محمد امیر ده، ولم زما ای به مخوش ده می شو کته زما زی ډیر زړه ده د اون کو شو پس تر سره ما خپل د واسه می واس مرسته وکړه وروره بوله دا پیغام د ټول ورونو ته په دې خلق سره مرسته وکي.
او یو ما شو منجلی چې خپل هم د مزدوري لپاره بازار ته راوتی و او ل خپل وسی سره سم مرسته ل جنگ زپلو هیوادوالو سره وکړه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
شکرانه کوم د کندوز د خلکو د پاره ما مرسته وکړه، د نور دی ودوالو نم غواړم چې مرسته وکړي.
د ننګرهار د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مسولین وایي، دوی غواړي چې پر ټولې شبي مرستې خوراکي توکي او ژمني لباسونه واخلي او د یادو ولایتونو بې ځای شوو کورنیو ته یې ورسوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو تیر ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز کې د سربن او ویالي جوړولو کار پیل شوی چې د ځای چارواکو په وینا به اتیا زره جریب ځمکه خړوبوي. د یادې پروژې د پیلېدو په ځای کې د پکتیکا والی وویل چې په راتلونکي کال کې په دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو او د بندونو او ویالو د اساسي جوړولو پلان لري. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الو خیل راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې باید یاد ولایت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره سل سربندونه همدارنګه یو شمېر مهمې ویالې په پاخه ډول جوړې او ورغول شي. یاد سرګندونې تیره ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په هغه ناسته کې وکړې چې په مرکز خرنه کې د یو سربند او یوې ویالې د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. یاد سربند او ویالې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د 10,000,000 افغانیو په لګښت جوړیږي د خرنې 80,000 جریبه ځمکه به ورڅخه په دوامداره توګه خړوبیږي او په دې سره به د خرنې د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې زیاتوالی راشي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت مشال راډیو ته وایي چې په راتلونکي کال کې د سلو نویو سربندونو او لویو ویالو د اساسي جوړولو پروګرام لري چې په هغه کې د پالتو مهم بند هم شامل دی.
په راتلونکي کال کې سل بندونه پلان شوی دي او په 900 بندونو کې زموږ د پالتو بند هم دی. دا نن چې کومه پروژه د کلو پراختیا ریاست د لوري پلې کیږي دا د سیموالو لپاره ده. دې سره چې کومه اوبه تیرې دي هغه سی به تیرې دي کوم ځای ته به چرسې دي هغه ځای ته به ورسې دي خرنې ځمکو ته یې ګټه نه رسوله. اوس دې سربل نه برکات به د اوبه تنظیم شي دا اوبه به جګې شي موږ د خرنې ځمکو ته. نو د اوبو په وخت کې به موږ خپلې ځمکې او خپل پټي په دې اوبو باندې په خپل اوبو باندې خړو.
بل لوري ته قومي مشر کلا خان وایي پخوا د ویالو په تړلو کې لډې رستونزو او تاوانونو سره مخامخ ول. د سره لدې چې دا پروژه ګټوره وبلله خو غوښتنه یې وکړه کچېرې د پلتو ویالې ټول امتداد پوښي نو ګټه به یې ټولو خرانوالو ته ورسیږي.
ترختلان به ورته راوستل ډبرې به ورته راوړې بعد له دغه به بیا شهال ته به ورسېدلې مثال بیا بیا راشي وړه د موږ د ټولې بیالې د پښتون لخوا درته شي دا موږ ته بسنه نه کوي خو که موږ ته ټوله بیاله پخ او که موږ ته بند به تړلی شي بیا لا د ټول ولایت ګټه ده یا د یو شخص ګټه نه.
پکتیکا ولایت که څه هم پراخې صحراوي او هوارې ځمکې لري خو د دوامداره اوبو د نشتون له کبله په ډېره لږه برخه یې موسمي غلې دانې کرل کیږي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي که چېرې افغان حکومت د پکتیکا د صحرا او آبادولو ته پاملرنه وکړي نو د دې هېواد د غلو دانو او میوو د اړتیا یوه ستره برخه به له همدې ولایته ترلاسه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې غړې مهم خبرونه اورو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال وایي ځینو طالب ډلو د سولې په پروسه کې د شاملېدو لپاره زړه ښه کړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې له تړون وروسته دغه پرمختګ شوی خو بل پلو افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده. د سوات پولیس د یو مطلوب ترهګر د نیولو خبر ورکوي. دغه تن افضل خان نومیږي او د ملا فضل الله د نږدې ملګرو څخه ګڼل کیږي. نوموړي باندې تور دی چې په 2008 کال کې په مټه کې پر ډزو 12 مشران وژلې وو. د بره قرب ایجنسۍ په خرلاچي سیمه کې لا هم په تګ راتګ بندیز برقرار دی. د بندیز ورځې وړاندې په یاده سیمه کې د یو بمي چاودنې وروسته لګول شو. د فاټه پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد طاهر خان وایي دوی په دره دمخیل کې د نوموړي پوهنتون په عارضي ودانۍ کې کارونه پیل کړي او په څلورو ډیپارټمنټونو کې داخلي پیل شوې دي. په پاکستان کې د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په تیرو دریو میاشتو کې له دغه هیواده 2.5 لک زیات افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د سرحداتو پخوانی وزیر محمد ګلاب منګل د ننګرهار ولایت د نوي والي په توګه نومول شوی دی.
د امریکا دفاع وزارت پر اسلامي دولت وسله والې ډلې تور پورې کړی چې دغه ډله موصل ته د عراقي ځواکونو پرمختګ د ناکامه کولو لپاره د ښار زرګونه اوسېدونکي د انساني ډال په توګه استعمالوي. روسیا وایي د سوریې په حلب صوبه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شپږ لسی کسان وژل شوي دي. روسیا وایي دوی په برلین کې د سرمشریزي نه دا تمنه لري چې د ختیځ یوکرین د شخړې د هوارۍ لپاره به پرمختګ وشي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن دغه څرګندونې د برلین له کانفرنس وړاندې وکړې. او د روسیې په اړه یو بل خبر هم دی چې په دوی وایي په حلب صوبه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شپږ لسی کسان وژل شوي دي. بل پلو ملګري ملتونه وایي د سوریې حلب ښار ته د بشري مرستو له رسولو وړاندې امنیتي ډاډګیرنې ته ضرورت لري.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار اکرام اسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.